जामा।
ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیس اجمل او تکنیکی ملګری روهیلا زدران نه کې هلیو سلامونه ومني روانه خبرونه کې د سر موضوع د مستونګ او د دوابه د ترهګورو بریدونو پر ضد باندې مظاهری شوې دي د دې تر څنګ یو شمیر نور کورنی سیمې زو نړیوال مطالب په دې خبرونه کې مراوړي ک تر پای را سره مل پاتې شوي د سیمې او نړۍ د حالاتونو به خبر شي په له هر څه مخ کې د 12 بجو خبرونه د انیس اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کی پرن په کراچۍ کې سنی تحریک د مستونګ او هنګو د بریدونو ضد مظاهره کړې ده په پاکستان کې لینن د پولیو ضد مهم پیل شوې ده او د نیټو مشر د ترکیې د پرونې پیښې غندنه کړې ده د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې د سنی تحریک مشرانو د مظاهره پر مهال حکومت غوښتنه کړې ده چې باید د مستونګ او هنګو په پیښه کې ککړ کسان دي ونیول شي د اکتوبر په لومړۍ نیټه د سنی تحریک وزای مشر علامه ساجد محمود مظاهره چانو ته ویل چې وخت نا وخت د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ډول پیښې کیږي او باید حکومت یې د مخنیوي لپاره کوټلې اقدامات وکړي
جو یہ احتجاج ہے کسانی مستونگ اور ہنگو
دا احتجاج دا مستونگ او دا ہنگو دا پیخو پر ستے پلسگونو بیگنا خلق وجلے شوی ریاست وائی چھ دا بحرانی حیوات استخباراتی ادارہ پکی ککڑا دا نمونگ پختن کو چھ دا ڈول پیخو مخنیوے با سوک کبی حکومت پا پیخا کی ککڑ کسان او دا ہوئی مرست کون کی دی گرفتار کھائیں
پرن په سکر کې هم مذهبي ډلو د مستونګ او د هنګو د پیښو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده د دې تر څنګ پرون په کوټه کې هم د یادو پیښو خلاف کاربندې سو د سپتمبر په 9مه په مستونګ کې د عید میلاد النبی په مناسبت د جوړ غونډې پر مهال د خیبر پختونخوا په هنګو کې د تانې په جماعت کې په دریو جلا جلا ځانمرګ بریدونو کې لسګونه کسان ووژل شو د یو بل خبر له مخې د بلوچستان حکومت د وسلوالو پر ضد د پولیس واک کارولو سره د عملیاتو اعلان کړی دی د سبې د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکزي اکتوبر په لومړۍ نیټه په کوټه کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویل چې د مستونګ د پیښې د ځانمرګي تن د بدن آزاد ترلاسه شوی دی او داسې معلومیږي چې عمر یې د 45 نه تر 48 کلونو ترمنځ دی نوموړي د یو خبریال د وسلوالو خلاف د عملیاتو په اړه د پوښتنې په جواب کې ویل چې په دې اړه څه تبصره نه کول غواړي خو خبریالانو ته دا باور ورکړی چې ریاست به د خپلې خاورې د هر یو انچ دفاع کوي او که ضرورت پیښ شو نو د استخباراتو پر اساس به عملیات کیږي لنن نه د خبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پولیو ضد مهم پیل شوی دی د صوبې کې د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو په یو بیان کې ویلي دي چې د مهم پر مهال به د پاسه سلور ویل کې ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکول کیږي بلخوا د پاکستان سرکاري ریډیو د روغتیا وزیر ډاکټر ندیم جان لخلی لیکلي دي چې میندې پلرونه باید د پولیو لډلو سره همکاري وکړي خپل ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکول یقیني کړی سکل په پاکستان کې د پولیو دوه کیسونه ثبت شوی دی او دا دواړه په خیبر پختونخوا کې مخته راغلي دي د بلوچستان یو شمیر ګوندونه وایي د انتخاباتو کمیشن د تازه حلقه بندیو له ابتدایي نوملړ سره پوره ډول متفق نه دي دا په داسې حال کې ده چې کمیشن د سپتمبر په 20مه د روان کال د برېښنایي او کمپیوټري سرشمېرنې پر اساس د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوو حلقو لومړی نوملړ خپور کړ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اطلاعاتو صوبایي سکرتر کبیر افغان د اکتوبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل فکر کوي چې دا نوی حلقه بندې هم د تیر په سیر په صوبه کې له پښتنو سره د پیری چلند پر اساس جوړی شوې دي دغه سي د بلوچ ملتپاله ګوند نېشنل پارټي مشر او پخانی وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د اکتوبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې دوی هم له نوو حلقه بندیو خوشاله نه دي خو د پاکستان د شماریاتو ادارې ویان محمد سرور ګوندل د سپتمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې دوی سرشمېرنه او کورشمېرنه د نسل او فرقې پر اساس نه ده کړې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وایي چې استرالیا له افغانستان سره د بشري مرستو په مد کې څه باندې 15 میلیونه امریکایي ډالره مرسته کړې ده. اوچا پرون په خپل ایکس پاڼه ویلي چې د استرالیا لخوا د دوی د مرستو مننه کوي. ادارې زیاته کړې چې دغه مرسته به په دې هیواد کې د ژوند ژغورنې په فعالیتونو لګیږي. او د نیټو مشر یان سټولټنبرګ د ترکیې په پلازمینه انکارا کې د کورنیو چارو په وزارت د شوي برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. نوموړي د اکتوبر په لومړۍ نیټه په ایکس پاڼه چې پخواني نوم یې ټویټر و لیکلی دي چې نیټو د تراګریز جګړه کې له ترکیې سره ولاړه ده. هغه د اکتوبر په لومړۍ نیټه په شوي برید کې د 2 زخمي شو پولیسانو د زر او پوره درملنې هیله هم خولې ده. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زموږ همکاري یعنی ساجمل وړاندې کول که ترپای را سره مل پاتې شوې ځینې دا مهم مطالب به هم ووري. سنی تحریک ډلې د مستونګ او هنګو د ترهګرو بریدونو پر ضد په کراچۍ کې احتجاجي مظاهره کړې. په پښتونخوا کې د حکومت لخوا شخصي سکولونو ته ویل شوی دی چې پښتو او نورې مورنۍ ژبې دې وخول شي، خو یو چارواکی وایي او د سوات په چارباغ کې ځایي بلدیاتي ادارو یو مشر او یو مولانا د جینکو د کرکټ میچ ودرولی.
سره مولانا صاحب راغی او د هغه چارباغ میئر صاحب راغی، نو زمونږ میچ یې سټاپ کو. نو دیسې زمونږ امیدونه ډېر زیات خراب شو. بلې وجه
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او خبري غړی دا زستاسو قربا مجید بابر یما. د خبرونه په لور ورزو د سر موضوع تاسو پام راګرځوم. په کراچۍ او د سند صوبې په سکر سیمو کې پرون د مستونګ او هنګو د پیښو پر ضد احتجاجي مظاهره شوې دي. مظاهرو ته د سنی تحریک مشرانو ویلي چې باید په دې پیښو کې د ککړو کسانو خلاف اقدامات وشي. دوی زیاته کړې که حکومت د دا ډول پیښو مخنیوي ونه کړي نو احتجاج به نور پراخ کړي. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر ویلی چې د مستونګ د پیښې د ځانمرګي تن د بدن اعضا ترلاسه شوي دي او داسې معلومیږي چې عمر یې د 15 څخه تر 18 کلونو ترمنځ وو. تفصیل نیاز علی خان راکړي.
پرون د اکتوبر په لومړۍ نیټه د پاکستان سنی تحریک په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه چې په ګڼ شمېر کې خلکو پکې ګډون وکړ. محال د سنی تحریک د کراچۍ یو ځای مشر علامه ساجد محمود په خپل وینا کې ویل حکومت ته د بلوچستان مستونګ او خیبر پختونخوا هنګو په چودنو کې ککړ کسان ونیسي او پر ضد دې کوټلي ګامونه واخلي.
جو یہ احتجاج ہے کسانی مستونګ اور ہنگو
دا احتجاج د مستونګ او د ہنگو د پیخو پر ضد دی. پلسګونو بیگنا خلق وجلی شوی. ریاست وایي چې د بهرنی هیواد استخباراتي اداره پکې ککړه ده. نمنګ پختنه کو چې دا ډول پیخو مخنیوي با کبھی حکومت پپیخه کې ککړ کسان او د هغوی مرسته کوونکو دی گرفتار
کړي. ان کو گرفتار کیا جائے.
علامہ ساجد محمود زیاته کړي چې بلوچستان ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې وار په وار دا ډول پیخې کیږي. حکومت د امن په ځای کولو لپاره دي سخت ګامونه واخلي. د کراچۍ ترڅنګ د سن په سکر کې هم بیلا بیلا مذهبي ډلو احتجاجي لاریون کړي او د حکومت نه د مستونګ او هنګو د پیخو د مخنیوي غوښتنه کړي. په سکر کې د احتجاج په وخت یو ځای مشر فهیم شیخ په خپل وینا کې ویل که په یادو پیښو کې ککړ کسان ونیول شو نو پر ضد به په ټول هیواد کې په لویه کچا احتجاج کوي.
آج پھر جو ہے مستونگ میں جو ہے وہ یہ تاریخ دہرائی گئی اور
دی وائنن بیا په مستونگ کې هغه تاریخ تازه کړی شوی کوم چې د علما د وجلو نه ډکته. وار په وار زمنګ بے ګناه خلق ولی په بے دردی سره وجل کیږي. د دې بے خو ذمہ وار حکومت ته پختنه دا راپورته کیږي چې زمنګ امنیتی ادارې قانون پیل کونکي ادارې چرته دي.
قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ کہاں ہیں.
فهیم شیخ زیاته کړی چې حکومت دې د وجلې شو او جوبلو کسانو د کورنۍ سره مالی مرسته وکړي. دا احتجاجونه په داسې حال کې شوي چې د خیبر پختونخوا ترڅنګ د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې لتیرو سو میاشت راهسې د نامنې پیخي زیاتې شوې دي چې لکبلې عام ولسور سره له سختو اندېښنو ښکار دي. د کوټي اوسیدونکو عصمت الله کاکړ په دې اړه وایي
یقین ومنه چې روانې وزدا خودکش و د شې روکتام خدای دې سره کېږي نه تصور یې څوک نسی کول. ته یقین ومنه چې روانې او دا دې چې د کور سره درې واره څلور واره تر ماښام چې وزن ډېر خامخاټې دي په دا نه بزرا کوي چې ورورې پلانې شې چیرې مزه دا ځای له چیرې چشکې مزه دا ځای له پر دا ځای مته راځو سالات راځي علاقې دي ډېرې دي چې خلک سره په وام کې
د مستونګ او د هنګو د پی خورستو د پاکستان د کورنو چار وزیر سرفراز بوګټي د ستمبر په دیرشم ویلي وو چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکوي. نوموړي ویلي وو چې د روستوي حملو پلټنې روانې دي که هر ډله وي که هغه داعش اسلامي دولت یا تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي وي نوم یې فرق نه کوي موږ ورپسې یو او ختمو به. تحریک طالبان پاکستان د ستمبر په 29مه تر مستونګ او هنګو 14 لک سات وروسته په بیان کې ورسخه تعلقی اعلان کړی و. نیاز علی مشال ریڈیو کراچی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره آسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریڈیو تو وگی په بلوچستان کې پاتې کیږي. د بلوچستان ځینو ملت پالو ګوندونو د انتخاباتو کمیشن لخوا پر جوړو کړو نو حلقه بندو اعتراض کړی. دوی وایي یو پلو د صوبې آبادی کم کړل شوی او بل پلو په حلقه بندیو کې داسې ردو بدل شوی چې دوی ته د منلو وړ نه دی. خو د انتخاباتو کمیشن ویلي چې دا حلقه بندی داسې دي چې تر یوې میاشتې ورباندې د اعتراض کوونکو شکایتونه اوري. اوس پوښتنه دا ده چې دا ګوندونه د کومو سیمو په حلقه بندو نیوکې لري او غوښتنه یې څه ده؟ زموږ همکار بوریوال کاکړ پی تفصیل لري.
د بلوچستان ملتپال ګوندونه وایي دوی د انتخاباتو کمیشن لخوا له جاري کړو حلقه بندیو سره په پوره توګه متفق نه دي. دوی وایي د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره په جوړ شویو حلقه بندیو کې یو شمیر دوی ته د منلو وړ نه دي او دوی به یې پر ضد عدالت ته ځي. د پښتونخوا ملي او ګوند د اطلاعاتو صوبایي سیکرټري کبیر افغان مشال رډیت وویل دوی فکر کوي چې دا نوې حلقه بندی هم د تیر په څیر په صوبه کې له پښتنو سره د توپیری چلند پر اساس جوړ شوی دی.
زموږ د چمن او کلابله درې سیټونه وو د صوبایي اسمبلی دا یو سیټ دوی کم کوي. زمر دار نای سیټ دوی د لیړی تحصیل رغمال کې زمر د دوی بارکان او مستخیل ضلع سره ګډ کړی دی چې هغه دواړې ضلع دي چې اواران ضلع د داغه آبادی یو لک اتاویا زره ده. دام صوبای اسمبلی سیټ ور کړی دی. بل خوا ته و چمن ضلع ته پر سلور لک شپږ شپېته زره آبادی باندې یو سیټ ور کړی دی. الیکشن کمیشن پر موږ باندې دا ولس دښمنه فیصله مسلط کا چې په هغه کې موږ خپل سیټونه چې دي د لاسه ور کړی دي.
کبیر افغان وویل دوی ځکه د حلقه بندی نه مني چې ور سره د په وینا له پښتون میشتو سیمو سره د ژوند په هر برخه کې ناروا سوي ده.
دوی موږ ډیر لک آبادی کاټ کا دیرش لک آبادی پر بنیاد باندې زموږ 202 یونین کونسلان به نوې جوړېدل. دا یونین کونسلان دوی ختم کړ. نوی د صوبای اسمبلی سټونه به جوړې ده هغه ختم کړ. نوی د قومي اسمبلی سټونه به هغه ختم کړل. زموږ د میډیکل او د انجینیرینګ په سونو سټان به هغه ختم کړل. زموږ کم ډیولپمنټ بجټ دی هغه ختم شو. یا زموږ د دې کمې موجوده حلقه بندیان دوی کړې دي. موږ دا د تیر مردم شماري سره تړلی بولو او تیر مردم شماري به پښتون دښمنۍ ولاړه وه.
خو د پاکستان د شماریاتو اداري ویاند محمد سرور ګوندل تر دې وړاندې هم د ملتپالو ګوندونو د ستورونه رد کړیو. نوموړي د سپتمبر پر 15 نیټه مشال رادیو ته ویلي چې دوی سرشمیرنه او کورشمیرنه د نسل او فرقې پر اساس نه ده کړې. د بلوچ ملتپال ګوند نېشنل پارټي مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د اکتوبر پر لومړۍ نیټه مشال رادیو ته ویل چې دوی هم له نویو حلقه بندیو خوش نه دي.
پر ځینو سیټونو زموږ تحفظات ستاسو په ځانګړې توګه د خوزدار د شار پر سیټ هغه ځکه چې هغه پر 4,68,000 کسانو یو سیټ دی. همداسې موږ د کوټې پر ځینو سیټونو تحفظات لرو چې وی یا بلې خواته کړل سوي دي. موږ د دې پر ضد عدالت ته ځو.
ډاکټر عبدالمالک بلوچ زیاته کړه چې که په لوی سر کې له بلوچستان سره د آبادی کمولو په برخه کې زیاتې نه وای سوی نو اوس به هلته د صوبایي او قومي اسمبلی سیټونه زیات سوي وای. د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلی مخکش ملک سکندر ایډوکیټ مشال رډی ته وویل د دوی ګوند په سینټ او عدالت دواړو کې د تازه سرشمیرنې پر ضد غږ پورته کړی دی. د ویل دوی غواړي چې انتخابي حلقه باید داسې وي چې پر لپسې سیمې په یو حلقه کې شامل کړل شي.
نېچرلی دا تر دې چې کومي حلقه یو لبل سره پیوستې یو لبل سره نږدې هغه حلقه باید سره یو ځای کی. دلته وسم چې چیري ان نېچرل حلقه بندي دي دا وو خمل او ته مل دي چې ځکه چیري راتلا ایریا راتلا بس پاغه ایریا د نوري پوری تي لو خبره داده چې هغه د مساوات پر بنیاد باندې د آبادی پلس ووټرز د هغو د برابرۍ پر بنیاد باندې دي.
د انتخاباتو کمیشن د حلقه بندۍ د سپتمبر پر 8 جاری کړې دي او د اکتوبر تر 16 د شکایاتو درجولو لپاره وخت ورکړی دی. یادې ادارې ویلي چې د اکتوبر له 8 به د نومبر تر 16 دوی د دې شکایاتو جاج اخلي او بیا به پریکړه کوي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندره جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
مشال ریډیو ته وګي په پیښور کې مشت افغان کډوال تور پورې کوي چې پولیس بې ځایه تنګوي او هغه کډوال هم نسی چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. دوی زیاته کړي چې د پولیسو د دې رویې له وجې روزګارونه په سمه توګه نشي کولای. بلخوا پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې یوازې قانوني اسناد نه لرونکي افغان کډوال نیول کیږي. نور حال فرحت شینواری.
د پیښور په بورډ ناصرباغ کې موجود یو افغان وګړي محمد یاسین مشال ریډیو ته وویل چې پولیس ورسره ښه چلند نه کوي او ځینې وختونو کې د قانوني اسنادو لرلو باوجود تنګوي او جیلونو ته یې اچوي.
په ډاډه زړه باندې کار نشو کولی، ښار ته نشو تللی. څو ورځې مخکې د ما یو میلمه راغی، مریض و، له افغانستان نه پوځیانو ټوکن ورکړی ورته. دلته یې پولیسو کته او بوید نو 4000 روپۍ هم تر واخیستلې او تر مازدیګره پورې ما ورته ویلی ملدا خو ګوره دا ټوکنې ورکړی ده، ټوکن باندې راغلی صحیح قانون برابر راغلی، دلته مریض ده. نو بیا په څو مشکل باندې را خلاص کړ، مازیګر سهار وړی مازیګر را خلاص هم کړ. پاکستان حکومت خو نن سبا خو دا نه ګوري چې دا ځوان ده، بوډا ده، زنانه ده، ماشوم ده، بس یو سره کارډ نه ټول فیملی والا بس تھانې ته ولي او جیل ته چی.
د پیښور په تاج آباد کې د افغان قومونو د شورا مشر عصمت الله تو خوای چې اوس په پاکستان کې افغان وګړي له کړاوونو ډک ژوند تیروي او هر وخت په دې ویاره کې وي چې په تورخم به افغانستان ته وشړي.
تاسو بهتر وګورئ چې زمونږ تورسرې زنانه پښتنې بې پردې شوي، ظلم ستم ورسره کېږي، په جیلونو کې پراتې دي. ولې تورسرو او وړو ماشومانو څه جرم کړی چې د سند د کراچۍ جیلونه دا د انسانیت نه وتلې خبره ده. موږ ته چې کارتون راکړي هغه کې درې کاله ټیم و، درې کاله ټیم چې پوره سي بیا تنګول نیول شروع. نوټیفیکیشن حکومت جاری کړي چې چا سره پی آر کارت دې تبا پولیس ته نه وایي. پولیس چې ګیر کې درته وایي تا د کار ټیم ختم ده غیر قانوني. اکه یو سړی فلوور جواب یې نیسي هغه ورته وایي چې ټیم ختم ده دا نوټیفیکیشن ستاسو حکومت جاری کړی موږ سره حق نه لري. او چې نه یې هغه نیسي ځورول کیږي پیسې ترې اخیستل کیږي جیلونو ته لیږل کیږي.
د پیښور پولیسو یو افسر خپل نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی یوازې هغه افغان وګړي نیسي چې پی یو آر کارډ او یا هم پاسپورټ او ویزه ورسره نه وي او په ویزو کې میعاد ختم وي او دوی د افغان وګړو نه د روپو اخیستو تورونه رد کړل. دوی دا هم وویل چې تر اوسه کوم افغان وګړی نه دی ځورولی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په دې وروستو کې ویلي چې په دې روان کال 2023 جون کې د افغان وګړو د پی یو آر کارډ موده ختمه شوې او د تمدید کار روان دی. خو د دې باوجود ورسره پاکستانی چارواکي په دې متفق شوي چې څوک هم دا پخوانی کارډ ولري پولیس به یې نه تنګوي او پاکستان کې پرې وخت تیرولی شي. یو این ایچ سی آر وایي دا مهال په پاکستان کې خواوشا 4,00,000 رجسټر افغان کډوال ژوند کوي او یو لویه شمېره یې نارجسټر دي. او په دې کې هغه مهال اضافه وشوه چې کله په 2021 کې په افغانستان طالبان واکمن شول او د خپلو ځانونو خوندي نه احساسولو له وجې په بېلابېلو لارو باندې د بغیر اسنادو پاکستان ته داخل شول. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
تاسو مشال رادیو ته وګی. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو اتحادیې د هغه حکومتي پریکړې پر ضد عدالت ته د تلو اعلان کړی چې پکې ویل شوي شخصي سکولونه دې په نصاب کې د پښتو ترڅنګ نورې سیمه ییزې ژبې شاملې کړي او خول دې پیل کړي. خو دا اتحادیه او د شخصي سکولونو د انتظام حکومتي ادارې مشال ریډیو ته ویلي چې د افرادي قوت یا استادانو د کمښت او نورو وسایلو د نشتوالي له امله دا پریکړه عملي کول ممکن نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د سکولونو په نصاب کې د مورنیو ژبو د شاملولو پریکړه په 2011 میلادي کال کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ صوبایي حکومت کړی و، خو پر ضد یې عدالت ته رجوع شوی و. خو د سپتمبر په 1 په پېښور های کورټ حکومت ته هدایت ورکړ چې دا پریکړه دې عملي کړی شي. نور حال په دې راپور کې د یو وړې دمې نه پس. د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو اتحادیه وایي چې د مقامی یا مورنۍ ژبو په نصاب کې د شاملولو حکومتي پریکړې پر ضد به عدالت ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 1 د خیبر پختونخوا پرایویټ سکولز ریګولیټری اتارټۍ ټولو شخصي سکولونو ته هدایت کړی وو چې په سکولونو کې دې د پښتو او نورو مورنۍ ژبو د لازمي مضمون په توګه خول پیل کړي. خو د شخصي سکولونو د اتحادیې پرایویټ ایجوکیشن کونسل مشر سلطان محمد وایي چې په صوبه کې شاوخوا 15,000 شخصي تعلیمي ادارې دي. نو آیا دومره استادان او نصابي کتابونه موجود دي چې دا فیصله عملی شي؟
تعلیم ورکړی کیږي دا غیر لپاره بستا ریسورسز هم پکار دي. نو آیا تاسو دونه ریسورسز شته په کیفیکې کې 25,000 تقریبا پرایویټ دا آیا 25,000 اساتذه به تاسو ملو شي د پښتو چې کله داسې ډیسیژن وشي چې کوم کې ټول سټیک هولډرز می ان ورلد او ټول سټیټسټکس او ټول هر سایډونه کتلې کیږي نو دا ډیفینیټلی په دې کې خدای شو راځي مکتوبه کې 25,000 جبه خو په دې صوبه کې ویل کیږي او یو درې ورځې مخکې نوټیفیکیشن شوی دی. موږ ډیفینیټلی های کورټ دوباره هغه ته به خواست کوو چې دوی موږ په دې فیصله کې شامل
په نصاب کې د پښتو او نورو مورنیو جبو د لازمی کولو پریکړه شاوخوا 11 کاله وړاندې د هغه وخت صوبایي کابینه کړې وه. خو د دې پر ضد د عدالتي درخواستونو له امله دا پریکړه عملي نه شوه. د روان 2023 میلادي کال د جون پر 15 پېښور های کورټ اړوند چارواکو ته د دې پریکړې د عملي کولو لپاره هدایت ورکړل. بلخوا په 2011 کال کې په سکولونو کې د پښتو او نورو ژبو د خولو د تګلارې جوړونکې ډاکټر فضل رحیم مروت وای چې په صوبه کې په پښتو یا مورنۍ ژبو کې د تعلیمي زده کړو شروع کولو پریکړه په ساينسي بنیادونو د زده کوونکو د ګټو پر بنیاد شوې وه.
سرکاری تو باندھے دلتا کما بنگا فیصلہ وہ کر لکنا آگا فیصلے کی ہو پختو وا ہن کو وا سرائکی وا انڈس کوئستانی وا کوہار لا چترال دعوے کنا پختو کو چوا کنا پختو کو کورپی پختو کی ہو پی ایچ ڈی ہم کی گی تا تپا تپا کی کی گی بی ایس پو کی کی گی تاٹو شیون کتابوں نے موجود ہو دا نور ڈیرو کتابوں نو اگا کتابوں نے نو ٹیکسٹ کم ٹیکسٹ بکس نہیں آگا نو اویلیبل بے پکچ باندھ جگڑا سرکار رالا منگ سے میں نے ورک شاپ نو پدے باندھے کڑی ہوتا منگ اور تھا چیزوں نے کڑ دیا ٹریننگ نمبر ور کڑی ہو خوب
ثواب ہے کہ دا الغزالی سکول سسٹم مشر فیض خان وای چې په خپل سکولونو کې د پښتو ژبې زده کړې پیل کړې وي خو د کتابونو د نشټوالي لامل یې دا لړۍ ودروله.
کله چې ما د 2011 نه خپل اداره سٹارټ کړې ده نو صاحبہ د کچات نه چې موږ ته پلی گروپ وایو د پلی گروپ نو پښتو تر پنځم پورې ماست خو ما ولې چې دوه کال وشو درکړه با ته چې کتاب نه سپلای کېده موږ سره سره کتاب نه ملاوېده چارو نه چار ما دوه کال وشو چې ما پښتو په دې لږه ما سره کتاب نه دا دوه درې سلور کال ما د گورنمنٹ د ٹیچرانو نه پدې پریس چانه دو کتاب راوړې چانه لس راوړې نو ما ته پکې ستونزې ډېرې وې کتاب مارکیټ کې نو
بل خو د خیبر پښتونخوا د شخصي سکولونو د ریګولیټری اتارټای ډایرکټر فهد اکرام قاضي وای چې موږ د عدالت په هدایاتو دا سرکاري حکمنامه یا نوټیفیکیشن جاری کړي خو زموږ په نظر دا پریکړه عملي کول به ممکنه نه وي
چې هغه سره سفیشنت هیومن ریسورس نشتا نو دا هغه څنګه کې دي چې عدالت کا هغه سایت نه اورېدلې او بیا فیصله کړي عدالت ته زما په خیال خدا سي ټایپ فیصله پکار نه دیډم به ہاں هغه دی گورنمنٹ ته وی یو سجیشن دی ورکې چې دا د ایریاز دی او دا کانسټیټیوشنل یا فنډامنٹل رائټس یا دې سره پټین کې نو کاینلی تاسو په دې سره پالیسی جوړه کې نور عدالت ته سي بلانکټ ډیسیژنز چې ورکې چې عدالت نه زما کیپاسټی ته ګوري نه زما نیډز ته ګوري نو بیا د ایجوکیشن سره د پاره ناشتي یا فار دټ میټر نو خلک سره د پاره ناشته
د فهد اکرام قاضي په خبره د قانون صوبایي وزارت نه مو په دې اړه مشوره غوښته ده چې آیا د دې دومره مجبوریانو باوجود حکومت دا پریکړه عملی کول غواړي او که پر دې سپریم کورټ سره رجوع کوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تا غوگی اویدن کو په پیښور کې د وچې میوه کاروبار کوونکو اتحادیه وایي چې د ګرانۍ له وجې کاروبار خراب شوی دی. دوی زیاته کړې چې نور وختونه به له یخنۍ وړاندې د وچې میوه بازار کې ګڼه ګوڼه زیاته وه خو زیاتره دوکانونه بند شوي دي. اتحادیې دا هم ویلي چې د ګرانۍ تر څنګ له افغانستان سره د پولو تړل کېدو له وجې هم د وچې میوه روزګار ته زیان رسېدلی. نور حال وسیم سجاد راکړي.
د وچو میوو اتحادیه وایي د دوی کاروبار د تیر دوو کالو راسې سخت اغیزمن شوی او دلته اول 350 دوکانونو چې اوس صرف 150 پاتې شوي. د وچو میوو د اتحادیه صدر محمد یوسف مشال ریډیو ته وویل
دا راځي د افغانستان نه 70% سوداګانې زیاتره ډری فروټ په افغانستان کې دي او ایک نمبر ښه کوالټي لکه اوس پیسته چې د ایران نه راځي کاجو انډیا نه راځي دا کم بادام چې کم مغز دی دا امریکای ناراضی بادام کاغذی دی امریکای ناراضی کوپره چې دی انډیا ناراضی هغه چې کم دی کم مالو نراتل اغم نشته مشکلات دی بارډر چې دی بند دی اوس کراچی پورت بند دی حکومت بند کړي دی بارډر نو کولاوي بارډر یې سخت کړي دی په دې وجه باندې مهنګای شو مالو نه ګران شو کشتم زیات شو.
دا وچو میوه دکانداران وایي په تیرو دوو کالو کې د دوی ګټه د 10% نه زیاته کم شوي او وایي په ملک کې د ګرانۍ او زیاتو خرچو له وجې دوی نشي کولای چې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. د تیرو 15 کالونو په پیښور اشرف روډ کې د وچو میوو روزګار کوونکی ارشد خان مشال ریډیو ته وایي
لند بدر ته ممپلو ریټ ویم پہله ممپلی چیو 200 روپے اوس هغه ممپلی د غریب خوراک چي دی هغه 600 روپے مانی دی پستا تقریبا پہله وا 1400 روپے اوس تا 16 اوس تا تقریبا 3200 روپے مانی نو 3200 روپے مانی سو پستا نشي خوړی گاہک خو د نیمې پیسې اپ دی نیم نام کم دی دا زمونږ د سیزن سٹارټ روزي دی کنه او سٹارټ روزي کې به زمونږ دې ټیم کې موږ وزګاری دي نو ټول دکاندارانو سي ناشې دا مارکیټ ته بالکل خاموش پروت دی
د وګړو میو د دکاندارانو اتحادیه مشال ریډیو ته ویل ک د دوی کاروبار ته د حکومت لخوا پاملرنه و نشو نو دوی مجبور دي چې خپل موجوده کار پریک دی او ځان ته د معاش بل کملاره پیدا کړي وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ درنګ سات کې پښتونخوا کې 12 بجې کېدل کې دي د خبرونو لنډیز د انیس اجمل لاورو
کراچی کې د سنی تحریک مشرانو د مظاهری پر مهال له حکومت غوښتنه کړې ده چې باید د مستون او هنګو د پیخي قاتلان ونیول شي. د سنی تحریک یو ځای مشر علامه ساجد محمود مظاهره چانو ته پر ویل چې وخت نا وخت پاکستان په بلابلو برخو کې دا ډول پیخي کېږي او باید حکومت یې د مخنیوي لپاره کوټلي اقدامات وکړي. پرین پر سکر کې هم مذهبي ډلو د مستونګ او هنګو د پیښو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې وه. د دې ترڅنګ پرون په کوټه کې هم د یادو پیښو خلاف کاربندي وشوه. د سپتمبر په 9مه په مستونګ کې د عید میلاد النبی په مناسبت د جوړغونډې پر مهال او د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د تانی په جمعات کې په دریو جلا جلا ځانمرګي بریدونو کې لسګونه کسان ووژل شو. د یو بل خبر لمخې د بلوچستان حکومت د وسلوالو پر ضد د پولیس واک کارولو سره د عملیاتو اعلان کړی دی. د سبې د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکسی د اکتوبر په لومړۍ نیټه په کوټه کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویل چې د مستون د پیښې د ځانمرګي کند د بدن اعضا ترلاسه شوي دي او داسې معلومیږي چې عمر یې د 45 تر 48 کلونو ترمنځ دی. د بلوچستان یو شمیر ګوندونه وایي د انتخاباتو کمیشن د تازه حلقه بندیو له ابتدایي نوم لړ سره په پوره ډول متفق نه دي. دا په داسې حال کې ده چې کمیشن د سپتمبر په 28مه د روان کال د برېښنایي او کمپیوټري سرشمېرنې په اساس د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوو حلقو لومړی نوم لړ خپور کړ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا وایي چې استرالیا له افغانستان سره د بشري مرستو په مد کې سره باندې 15 ملیون او یو سل 15 سره امریکایي ډالر مرسته کړې ده. اوچا پرین په خپل ایکس پانا لیکلي چې د استرالیا له خوا د دې مرستو مننه کوي او زیاتوي چې دغه مرسته به په هیواد کې د ژوند ژغورنې په فعالیتونو لګیږي. او اخیری خبر دا چې د نیټو مشر یان سټولټنبرګ د ترکی په پلازمینه انکارا کې د کورنیو چارو په وزارت د شوي بریک په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. نوموړي د اکتوبر په لومړۍ نیټه په ایکس پانا چې په خانه نوم یې ټویټر و لیکلي دي چې نیټو د ترادرۍ په جګړه کې له ترکی سره ولاړه ده.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ اوریدونکو د بشری حقوقو د سار سازمان هیومن رائټس واچ یو چارواکی وای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی کارکونکو لپاره اوس شاهد دي سخت دي. د دې سازمان د اسیا د برخې مرستیالي پاتریشا ګاسمن تیر ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې تر ټولو سخت شرایط له هغو مرستندوی سازمانونو سره د مالی مرستو کموالی رامنځته کړی چې په دې هیواد کې د بشري چارو فعالیتونه سرته رسوي. د بشري حقوقو د دې مدافع د نورو سرګندونو تفصیل په دې راپور کې نوریاس نوری وړاندې کړ.
د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن د ښځو پر کار د طالبانو لخوا لګول شوي بندیز ته په اشاره وویل چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت د مرستندویو کارکوونکو لپاره چې د دې په خبره بې پرې کار کوي فعالیت ډېر ستونزمن کړی دی.
د نړیوالو مرستندو یا سازمانونو عملیات تر ډېره بریده انعطاف منونکي دي، خو هغوی په افغانستان کې د خپل فعالیت د دوام لپاره له بحراني شرایطو سره مخ دي.
نوموړي په افغانستان کې د نړیوالو مرستندوی کارکوونکو لپاره د سختو شرایطو خبره داسې مهال کوي چې مرستو ته د اړو افغانانو شرایط ورځ تر بلې په خرابېدو دي. د ملګرو ملتونو په وینا اکثره کورنۍ نشي کولی چې خپل ماشومان ماړه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په دې وروستیو کې پرله پسې د بودیجې د کموالي له کبله خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې ژمی را روان دی او که لازمې مرستې سمدستي ور ونه رسیږي په میلیونونو بې وزلې افغانان به له سختو شرایطو سره مخ شي. د دې پروګرام د افغانستان د څانګې وین وحیدالله اماني ازادي راډیو ته ویلي چې دغه وضعیت به تر ټولو زیات ښځې او ماشومان اغېزمن کړي. د میرمن ګاسمن په خبره لویه ستونزه په افغانستان کې مرستو ته له سختو اړو کسانو سره د نړیوالو د مالي مرستو کمیدل دي.
تر ټولو لویه ستونزه چې بشري مرستندویه ډلې اوس په افغانستان کې ورسره مخامخ دي د مالي مرستو کموالی دی چې د هغوی ټول عملیات یې اغېزمن کړي دي او دې کار د ډېرو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام تیرونی په یو راپور کې وویل چې په اوس وخت کې په 150 هیوادونو کې 40 میلیونه کسان له سخت لوږې سره مخامخ دي چې 15 میلیونه په افغانستان کې ژوند کوي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس سندی مکن تیرونی د سیشن بی پورز وویل چې له افغانستان د وتلو نیت نه لري خو بودیجې ته اړتیا لري ځکه د خلکو ژوند په خطر کې دی. میرمن مکن وویل د بودیجې کموالی دا پروګرام اړ کړ چې په تیرو شپږو میاشتو کې 10 میلیونه افغانانو باندې بشري مرستې بندې کړي. د هغې په خبره دا هغه مرستې وې چې د دغو خلکو د ژوند ژغورنې یوه وسیله وه چې هغه یې هم له لاسه ورکړه.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو ته غوږی هم افغانستان کې پاتې کیږو ورزو بدخشان ته. په بدخشان کې د بدخشان ولس په هغه ولایت کې له تاجکستان سره سرحدي سیمو کې د پولونو مواصلتي لارو او بازارونو پر غولو او جوړولو باندې خوښي څرګنده کړې. ولس وایي چې د دې مواصلتي او تجارتي سهولتونو سره به د دوی ورځنی ژوند ښه شي. نور حال له بدخشانه زمونږ همکار راکړي.
د بدخشان د سرحدي ولسوالیو اوسیدونکو د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلتي پلونو او بازارونو د پرانستلو له امله خوښي څرګندوي. دغه مواصلتي پلونه او سرحدي بازارونه د بدخشان په اشکاشم، نسای، مایمای، شغنان او خواهان ولسوالیو کې موقعیت لري. د پورته یادو شو ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د امو سین بهیږي. د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ یو دکاندار معشوق الله د سرحدي بازارونو د پرانستلو په اړه ازادۍ روډي ته وویل:
واقعا خوشحال هستیم به خاطر از اینکه مواد غذایی از جا
به موږ ډیر خوشاله یو چې دغه مواصلاتي پلونه پرانستل سول. اوس موږ کولای شو خپل سیمه ییز تولیدات د بازار ته وړاندې کړو او د ژوند د اړتیا توکي هم له دې بازارونو څخه راونیسو.
د یاد ولایت د مایمای ولسوالۍ یو وستونکی میرولا وایي دغه سرحدي بازارونه په اونۍ کې یو ځل پرانیستل کیږي او د پولې د دواړو غاړو وستونکي د خپل د ژوند اړتیاوې له همدې بازارونو رانیسي.
ان درگذشته راه هم باثبت مضبوط ال راه هم باز شدن.
له ډېرې مودې را هیڅ سرحدي پلونه د خلکو پر مخ تړلي وو. موږ له سختو ستونزو سره مخ وو. خوشو چې سیمه ییز بازارونه بیرته پرانیستل سول. دلته اوس موږ خپل تجارتي راکړې ورکړې ترسره کولای سو. په ټوله کې زموږ لپاره سهولیت رامنځته سوی دی.
دوی وایي د سرحدي ولسوالۍ او فیض آباد ښار ترمنځ 8 ساعته مزل دی او پر دې سربیره د ژمي په موسم کې د ورښتونو له امله د سرحدي ولسوالۍ او د ولایت مرکز ترمنځ مواصلاتي لار تړل کیږي او بیا خلک له سرحدي بازارونو د خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د بدخشان د شغنان ولسوالۍ یو وسیدونکی محمد الله وایي:
د سرحدي بازارونو په پرانستلو سره د خوراکي توکو نرخونه راټیټ شوي دي. پخوا یوه ډبه غوړي په 2500 افغانۍ وو خو اوس د یوه ډبه غوړیو نرخ 15 افغانیو ته راټیټ سوی دی. موږ ډیر خوشحاله یو چې سرحد زموږ پر مخ خلاص سو.
د نوموړي ولایت د نسای ولسوالۍ یو اوسیدونکی عزیز احمد هم ورته خبره کوي.
مرز باز شده دیگه، کاروبار مردم هم برابر شده.
د سرحدي بازارونو په پرانستلو سره په سیمه کې سوداګریز فعالیتونه پیل شوي دي او له امله یې د سیمې وزګار خلکو ته هم د کار او روزګار زمینه برابره سوې ده.
د بدخشان د اشکاشم ولسوال مولوي حیات الله حمیدي د سرحدي بازارونو د اهمیت په اړه ازادۍ روډې ته وویل:
هر چا کې یک بازار ایجاد شود، مارکیټ ایجاد شود، اونجا
په بدخشان ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو بازارونو پرانستلو له امله اوس د پولې دواړو غاړو ته میشت قومونه کولی سي چې له یو بل سره وګوري او خپل سوداګریز او اقتصادي فعالیتونه هم مخته یوسي.
د معلوماتو له مخې په 2020 کال کې د کووېټ 19 ناروغۍ په خپرېدو سره دغه مواصلاتي پلونه د پولې د دواړو خواوو اوسیدونکو پر مخ تړل شوي وو او د سرحدي سیمو خلک یې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. خو کابو یو میاشت مخکې په بدخشان ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ مواصلاتي پلونه او سیمه ییز بازارونه بیرته پرانستل شول.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان کوزی ضلع اوسیدونکو وایي چې له افغانستان سره د انګور اډې سرحدي لاره باندې تجارت له تیرو شاوخوا 19 میاشتو راهیسې بند دی. دوی زیاته کړې چې د دې حالاتو له وجې خلک بېروزګارۍ او مالي مشکلاتو سره مخامخ دي. د سیمې اوسیدونکو دا هم ویلي چې د سوداګرۍ نه کېدو له وجې په واڼه بازار کې هم تجارت په ټپه ولاړ دی. بلخوا چارواکو ویلي چې په انګور اډې لاره به تجارت زر بحال شي. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د وانا سیمې یو مشر اسدالله ویایي چې د انګور اډا سرحدي دروازې باندې تجارت بند کېدو په وجه په وانا بازار کښې کاروبار په ټپه ویلوړ دی.
میږ په بازار کښې 8,000 لګبګ دکانې نه دي. د بدبختۍ نه دي میږ انګور اډې بارډر چې کوم دی دغه بند دی. تر ویسه پوره په هغه باندې هغه هم دورفت نه کېږي. په دغه کې انتظام یا سنجیده نه دو. د هغه ټرانسپورټ هلته نه شي روتللی، د میږ ولولې نه شي تللی. دغسې میږ بازور چې وکسې بالکل میږ کاروبار بار ټپ دی، بازور ویلوړ دی. دمره سخته بېروزګاري دو چې منا خلک به خودکشۍ ته سیخ دی. د میږ زیوت کاروبار د چلغوزې دی. نن سبو چلغوزه مارکیټ یې کښلی دی. خوب میږ ځینې چلغوزي د یغه دي. میږ خلکو ځینې د یغه هم د افغانستان سایټ نه بودی. نو هغه هم دورفت نه شي کېدلی. لاته انتظام یې هم مطلب ده دی. ډېر زیوت کاروباري خلک تنګوي. نو په دغه وجه باندې د میږ چلغوزه هم سره متاثره شوې ده. میږ مارکیټ هم سره خراب شوی دی.
افغانستان سره انګور اډا سرحدي دروازې بنې تجارت په څه وجه بند شوی دی؟ په دغې براکښې وزیرستان چیمبر آف کامرس مشر سیف الرحمن وزیر مشال رادیو ته ویایي:
سان دی دغه د تره زامن وي، دغه د خپل منځ کې د ځمکو مسله وه، هغه ترانسپورټ ته وړوله. نو د هغې د وجې نه زمونږ د پاک افغان انګور اډا بارډر تقریبا 19 میاشتې یو قسم ته بند وو. په دې بارډر باندې به روزانه په بنیاد 300 ګاډي کراس کېدل. خو چې کله به ترانسپورټ مسله دوی جوړه کړه، د هغې نه زمونږ کاروبار د 300 په ځای باندې فی ورځ به دلته 40 ګاډي کراس کېدل. 550 کروڑ روپۍ زمونږ د لیبر دلته نقصان وشو په دې بارډر کې چې کوم دلته د جار باندې دلته کار کوي. د نور وزیرستان او د
دیوانا سیم یوزون عزیز الله په ضلع کښې د بېروزګارۍ حال په دا رنګ بیانوي:
نو وزیرستان کې مانه سيزن چې کله ولګي ځوانونه دره مزيره په دوه شته 10 زنه داړي 500 600 داړي به ته ملاوي 1000 پره خو بیا دوه میاشتې سيزن یا درې میاشتې به خوځر کې تیر شي یا په نبا د ځوانونو د غازې تینوسی هو په دغه سره په دبا د مرخه د میشته انګوره د کیم بارډر د په میاشت کې دوه ورځې خوځ د لاس د بیا ملاله بیا باندې په وزیرستان خلکستان بیروزګار د حساب به ډایرکټه هیڅ طریقا نه لګي ځان وزیر سيزن چې شاج و ها بارډر مې وره خلک ډېر هیته وکړي پاکه په ډېر استون جواب ورو که چاته اجازه نه ملوي دلا خو نن سب کته ونه بازورو نه دي خلک دي کاینه مکمل سره بند کړی دي هیڅ کار روزګار نشته سره ډیر خلک روزګار دي بالکل خل داستان شوی دي چې هیڅ طریقه نشته پرچن کې بچون خلک کورین دي حکومت نمیز دی له د خپل علاقې راخ وکا د خپل ځوانون من دی راخ وکا
د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان سره په انګوراډا سرحدي دروازې باندې تجارت او زر بحال کړای شي
افغانستان
وزیرستان لوور ضلع اوسیدن کی دے پاکستان حکومتی چارواکیو نا دا غشتنا هم وکړه چې په انګور اډا سرحدي دروازې باندې تاجرونه او مقامی خلک ته سہولتونه ورکول سره په ضلع کې ځوانونو ته د روزګار موقع ورکول د پوره د زر ګامونه پورته کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې ډیری الشوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دې او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست ته وکول
یو اور یو کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تمرا آزاد ہے تمر دا فوج مشر دے تمر دا پاکستان والا خلق بینکی پور تکڑی کلاشن کو بگاڑے تھا چولے سگا خل کو منظر نہیں ختم سے دا باور نشن کو لے چکم امن زمین گا آخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے فورز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت فورز دا سہار پر لسن بجے اور دائسی.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د اکتوبر په لومړۍ نیټه اوګرا د تیلو په نرخونو کې کمی راوستی او د ایل پی جی یا په کور کې د بلولو ګیس په نرخ کې سیواوالی راوستی. اوګرا پټرول 8 روپۍ او ډیزل 11 روپۍ اردان کړی او د ایل پی جی د یو کیلو په سر 40 روپۍ ګرانه کړی. د لومړۍ وار دی چې نگران حکومت د تیلو په بیو کې کمی راوستی. نور تفصیل د عظمت علی شاه په دې راپور کې.
دا اکتوبر په لومبه نیټا پاکستان کې د تیلو بای راټیټی شوی خو د کور د بلولو ګیس په نرخ کې زیاتوالی راغلی دی. د پاکستان وفاقي حکومت د پټرول نرخ 8 روپۍ او د ډیزل بیا 11 روپۍ کم کړی دی. د مردان اوسیدونکو شهزاد خان مشال ریډیو ته ویل چې په تیر یو کال کې د پټرول نرخ 100 روپۍ نه زیات سیوا شوی خو چې کله راښکته کول وی نو صرف 8 روپۍ نرخ کم کو د کومې فائدې چې چاته هم نرسی.
کله د پټرول یا د ایشیا سیزونو ریټ سی واقعي نو هغه په سیلګونو کې سی واقعي او بیا چې کله ریټونه را کمیږي یا ډالر راښکته کیږي نو هغه بیا 8 روپۍ صرف پټرول ارزان شي نو لکه دې کې خو عوام ته ریلیف نه ملایويږي او نه عوام ته څه فائدہ شته. لکه د عوام د پاره کم د خوراک سیزونه چې دی په کار دی چې د تیلو نه اول هغه ارزان شي.
د اکتوبر په لومبه نیټه اوګرا ایل پی جی یا په کور کې د بلولو ګیس په نرخونو کې د کیلو په سر 40 روپۍ زیاتوالی راوستي چې ورسره د یو سلندر نرخ 3000 او 800 روپو ته رسیدلی. په مردان کې رکشا چلونکي سردار خان مشال ریډیو ته وویل چې د پېټرولو د لوړو نرخونو له وجې د رکشې چلولو لپاره ال پی جی ګیس استعمالوي او اوس حکومت هغه هم ګران کړ.
ال پی جی د دې وجې استعمالوي زموږ د پاکستان حکومت چې دی سنجي له دونه زور ورکړی چې بای غره شپې به ورپسې دی او لین کې به ولاړې سنجي نه د سنجي له لاسه موږ چې کمزې ال پی جی استعمالو ال پی جی چې روز سره د ګرانېږي سیب زموږ د سوزو په منځ کې تنه دی سوکځي نه په دې باندې ولاګه موږ چې سار د کور روز وي وړه روړه پیسې نه کوئی چینی روړه پیسې نه که غوړي وي روړه پیسې نه
د ایل پی جی گیس یو ڈیلر عدنان خان مشال ریڈیو ته ویل چې د یو سلندر کوم نرخ او ګرام مختص کړي نو دا غینا سیوا پیسې د سلندر پر روړو او پنور خرچو لګي. نو موړي زیاته کړه چې مردان کې د 15 کیلو د سلندر نرخ له 1000 روپو زیات دی.
15 کی جی به موږ نن یو دوه میاشتې مخکې تقریبا 3000 روپې کې گاک لورکو منگا بتا سلینڈر 15 کے جی پری وت تقریبا 2700 کے پری وت 3000 کے منگ دلتا ورکو کار گاک لکن جی نو دومره وخت نه کیږي دوه میاشتې مخکې او نن دای دی چې کم دی منگ پلان نه بخپل چې کم دی 15 کے جی منگ ته 3820 روپے پریو دیا سے کری مری پہ واچ تقریبا 3900 کے سلینڈر منگ تا پریو دیا منگ پرچیز 4241 اللہ کار ہم دا سی دی جی جی آلے خطرناک ہم دی نو دیکھ تم رسم نہ کو دکان کرایہ نے پیوروا چھ منگ نے 10000 کری اگشتہ بیرا بان 9000 اگشتہ بیرا بان 10 کڑا اوس تقریبا منگ تو چھ بھائی 20000 کری برا کوے.
دا پاکستان نگران حکومت پخپل دور کے پیٹرول 8500 ڈیزل 5500 روپے گران کڑی او دا ډومبه وار دی چې نگران حکومت د تیلو په بایو کې کیمرا اوسته. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
تاندې هلی
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
مشال ریډیو ته غوږ یو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یوې موضوع ته راګرځوم. د سوات په چارباغ کې د مینګوري کلب او د چارباغ د کرکټ د جینکو کلب ترمنځ د یو میچ تابع شوی و. د دې لپاره ټول جینکۍ لوبغاړي راغلي وي، خو د دغه علاقې د دغې سیمې د چارباغ د بلدیتي ادارو چیرمین او یو مولانا صاحب دغه لوبغالی ته ورغلی او دغه د میچ ودرولی دی. د دې دا معلومه نه ده چې د دې وجوهات څه دي. وی پولیس هم ورسره. نور تفصیل نیاز احمد خان نه و.
په سوات چارباغ میدان کې د جنکو کرکټ لوبې تابعیا کوونکی مشر د نوم نخو درو په شرط مشر ډېر ته ویلي چې د سوات ضلع 15 کرکټ مینوالو جنکو لوبغاړو نه جوړ کړی شوي دوه لوبډلې، چې یو ته د مینګوري کرکټ کلب او بل ته کابل کرکټ کلب نوم ورکړی شو. د اکتوبر په 1 نیټه د کرکټ میچ شروع کېدو سره سم د چارباغ تحصیل منتخب چیرمین د ځایي مذهبي مشرانو او ځایي اوسیدونکو سره ودرولو لوبغاړي د میدان نه واپس کړي. لوبو کې پرخه اغوستونکو لوبغاړو وروسته مشر ډېر ته ویل چې د کلی خلق ورسره پولیس او مذهبي مشران په ګډه د کرکټ میدان ته راغلل او دوی د لوبو میدان نه وېستل.
زمانو مروا عالم دې زسات منګوري سره تعلق ساتم، زه کرکټ ډېر زیات شوقین یم او دسې زما دسې ملګري نو هم دي چې زما سره د کرکټ ډېر زیات شوق لري. موږ په ډېر زیات مینه محبت باندې هلته کې ورسېدو. موږ کرکټ سټارټ کول والو، میچ سټارټ کېدو والو، موږ ته هلته سیکیورټي هم پوره و ماشاءالله. خو د دې درمیان بیا زموږ سره مولانا صاحب راغی او د هغه چارباغ میر صاحب راغی. نو زمونږ میچ یې سٹاپ کو. نو دیس زمونږ امیدونه ډیر زیات خراب شو بلی وجه.
زما نوم شیما غفار دی، زه ډیگری کالج سټوډنټ یم، ایف ایس سی میډیکل کوم. زمونږ لپاره ډیر زیات ښکلی انتظام شوی او زمونږ لپاره ډېر ماحول ډېر ښکلی جوړ شوی، پای کې صرف د فیمیل او پای کې د میل الاؤډ نه و. نو بیا چېرته مونږ لاړو نو ډېره زیات افرا تفری جوړه شوه او ماحول ډېر عجیبه شوی و. نو مونږ ډېر زیات خفه شو او د هغه ځینه ډېر ناامید رالو. نو مهرباني وکړئ چې مونږ لږ سپورټ کړ او چې مونږ په دې نه په مخکې باندې لاړ شو، انټرنیشنل طرف ته وځو. زمونږ دا خواهش دی، زمونږ د ناامیدي ختم شي او زمونږ کم امید دی چې مونږ په هغه باندې لږ کم مخکې ورسو.
په دغه اړه د منګورې مدني فعال، شاعر، لیکوال او په سوات کې د خپلې ټولنې لخوا د سیمې ښه کارکوونکو لپاره دستوري جوړونکی ریاض احمد حیران وایي چې دغه عمل سخت غندنه کوي. څرنګه چې هلکان د لوبو حق لري، هم دغه رنګه د سیمې تکړه جنکو ته د لوبو موقع ورکول پکار دي.
زه نه غواړم چې زما د سوات، زما د چارباغ، د ولس دنیا ته یو خراب تصویر چې کوم دی هغه وړاندې شي. موږ دنیا ته ترهګر ثابت شو د ډیسټرکټ پولیس نه، یا چې کوم زموږ نور کوم لوی ادارې دي، یا د چارباغ چې کوم غیرتي ولس دی، دغه کوم خلک چې راوچت شي، زه هغو ته دا پیغام کوم، دا هغو ته دا ریکویسټ کوم چې تاسو دغه ماشومان چې دي دغه تاسو یې راولئ او په یو باپرده طریقه باندې چې کوم دی دوره دغه لوبه چې کوم دی پیره بیا ورکي او دغه میدانونه او ته چې دی دا ته سنبال کړي. بل په انټرنیشنل سطح باندې چې کوم دنیا ته زمونږ تصویر روان دی، نو چې دا یو ښه تصویر چې دی هغه دنیا ته زمونږ ورسی.
په تا وړ د چارباغ تحصیل چیرمین سره الله خان د ستمبر په اولنۍ نیټه ناوخته مشال ډېډو ته وویل چې دوی ته په ټولنیزو رسنو معلومه شوه چې په دغه ځای کې اول ځل د جینکو کرکټ لوبې کیدونکي دي. دی وایي دوی په زور زبردستۍ جینکۍ د لوبو نه دي منع کړي. دغه سیمه کې د امنیت خطره هم ده او د لوبو میدان حفاظت هم نه و شوی. د سوات کرکټ لوبو جنکی مینوالی وایي چې بنګوره کې په گراسی گراوند کې د مرمت کار روان دی او بیا دغه لوبو کولو لپاره دوی د 1300 میاشتو راهسې تیاری کړی وي، خو په عین موقع ځایي خلکو او مذهبي مشرانو دوی لوبې بندې کړې. دوی لپاره دې بل ځای انتظامات وکړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام د لوبو یو موضوع ته راګرځوم. د افغانستان د ښځو د والیبال ملي لوبډلې غړي هیله منې دي چې په چین کې په آسیایي لوبو کې د دوی ګډون به نورو ښځو ته الهام ورکړي چې خپل خوبونه تعقیب کړي. دغې لوبډلې ته چې په افغانستان کې د ښځو پر ورزش د طالبانو د بندیز له امله له بهره په دې لوبو کې د ګډون اجازه ورکړل شوې، نن له هانګکانګ سره لوبیږي. د افغان ښځینه لوبغاړو ټیم له دې مخکې له قازقستان او جاپان سره لوبې ترسره کړې دي. نور حال په دې راپور کې نور یاسنوري وړاندې کوي.
د افغانستان د ښځو د والیبال ټیم یو شمېر غړي په دې باور دی چې په چین کې په آسیایي لوبو کې د دوی ګډون له دې پلوه هم ډېر مهم دی چې هغه به نورې افغان ښځې تشویق کړي چې د خپلو خوبونو له تعقیب لاس وانخلي. د دې ټیم یوې غړي مرسل خدري فرانس پرس آژانس ته ویلي د دې په باور د دوی ګډون افغان ښځو ته لویه هیله ورکوي چې خپل خوبونه تعقیب کړي او لاس ترې وانخلي. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې وخت له رسېدو راهیسې پر نجونو او ښځو د نورو بندیزونو ترڅنګ د ورزش په برخه کې هم پر هغوی بندیزونه لګولي دي. د افغان ښځو د والیبال ملي ټیم د طالبانو له دغه بندیز او مخالفت سره سره له بهره په دې آسیایي لوبو کې چې د چین هانګ ژو انکور بدې ګډون کړی دی. پنځوش کلنه خدری وای د افغان میرمنو لپاره دا ډیره سخته و چې په آسیایي لوبو کې ګډون وکړي، ځکه د دوی لپاره وضعیت ډیر ستونزمند دی او ټول خلک د افغانستان له وضعیت خبر دي. له دې مخکې د دې ټیم یوې بلې غړې رقیه محمدی هم ورته څرګندونې کړې وې. هغې تېر اونۍ په داسې حال کې چې د خپل ټیم د لومړنۍ لوبې لپاره په میدان کې تیاری نیو وویل، په دې لوبو کې ګډون نورو ښځو ته دا پیغام ورکوي چې دوی یوازې نه دي.
په افغانستان کې په اوس وخت کې انجونو ته د ورزش او تحصیل اجازه نه ورکول کیږي او په حقیقت کې منع دي، خو موږ دلته یو ترڅو هڅه وکړو چې د افغانستان د انجونو په استازیتوب خپل لاس اوچت کړو او اعلان وکړو چې تاسو یوازې نه یستئ.
په آسیایي لوبو کې د افغانستان په استازیتوب شاوخوا 160 لوبغاړو ګډون کړی چې 12 ښځینه لوبغاړو پکې له بهره ګډون کړی او دوی په دریو بیلابیلو رشتو کې لوبیږي. دغو افغان ښځینه لوبغاړو ته د اولمپیک نړیوالې کمیټې او د آسیا اولمپیک د ګډون زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د ښځو د والیبال ټیم نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي چې دا یې وروستۍ لوبه ده. له دې مخکې له قزاقستان او جاپان سره چې ورسره په یوه ګروپ کې دي لوبې ترسره کړې وې چې دواړه یې بایللې دي. د فرانس پرس په وینا سره له دې چې د افغان ښځو د والیبال ټیم له خپلو تکړه او تجربه لرونکو سیالانو څخه ماتې خوړلې، خو د اکثره غړو روحیه لوړه ده. دوی په دې لوبو کې له سره تر پښو پورې پټو سپورټي جامو کې د لوبو ډګر ته راوتلي او د هرې نمرې په اخیستو د نندارچیانو له تود هرکلي سره مخ شوي دي. د راپور له مخې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په سلګونو ښځینه او نارینه افغان لوبغاړي، روزونکي او چارواکي د مختلفو هیوادونو د ملي اولمپیک د کمیټو لخوا د بشر دوستانه ویزو له لارې له افغانستانه ایستل شوي دي. د اولمپیک د چارواکو په خبره په افغانستان کې د دغو لوبغاړو پاتې کېدل به له خطرونو خالي نه وو. د افغانستان د ښځو د والیبال ټیم غړی مرسل خدری وایي خپلو سیالانو ته د لوبو له بایللو سره سره دا د دوی لپاره یوه ښه تجربه وه چې په آسیایي لوبو کې له لومړي ځل ګډون څخه یې ترلاسه کړه او زیاتوي، که څه هم موږ ځان ډېر ناراحته احساسوو خو تر خپلې وسې مو خپله هڅه وکړه.
دا مشال ریډیو ده.